አዋዚያ
ምን አዋዚያ
امریکا غاک آشنا رادیو دنن اووزیت ده خبرونه قدرمون اوریدون کو ستلی مشه زرم شب آشنایم ده روان خبرونه کوربنه دران موریدون کو پا روان خبرونه که دنن ده وزیت پاره خبرونه او رپوتونه اوری پا پایل که پا موکای ده سیمی او نلی دنن رازی ده وزیت پاره خبرونه ده
ویان احمد الله ارچیوال یوناما وای د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي په کابل کې د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو له سرپرست وزیر او همدارنګه د استخباراتو د ریاست له سرپرست سره په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د کارمندانو په خوندیتوب خبرې کړي. یوناما پر خپل ټویټر ویلي چې دیبورا لاینز په کابل کې د سراج الدین حقانی او عبدالحق وسیق سره د ملګرو ملتونو د کارکونکو پر خوندیتوب د داعش ډلې لخوا پر ګواښونو او وړو کسانو ته د مرستو د رسولو په ارزښت خبرې کړي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ مشر په افغانستان کې د یو لوی بشري ناورین د مخنیوي لپاره دا هیواد د نړیوالې ټولنې سمدستي او دوامدارو مرستو ته اړتیا لري. ګرانډ افغانستان ته د درې ورځني سفر په پای کې په یو خبره کړې خبر پاڼه کې وویل چې په دې هیواد کې بشري وضعیت ډېر خراب دی. تاکل شوی چې د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون او د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل نن د افغانستان پر وضعیت خبري وکړي. د هغې اعلامیه له مخې چې د ماکرون دفتر لخوا نن خبره شوه د دغه کتنې په اړه زیات جزئیات نه دي ورکړل شوي، خو ویل شوی چې ماکرون به په یوې کاري ماښامنۍ کې د مرکل کوربتوب وکړي. نن د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې دوه سازمانونه د افغانستان پر مسالې خبرې کوي. د ازادۍ راډیو د خبر د مرکزی څانګې د راپور له مخې د ګډو ګټو د ډلهیز تړون د سازمان د غړو هیوادونو مشران په دوشنبه کې سره جرګه کیږي چې د بحث یو مهم ټکی به افغانستان وي. دغه راز دوشنبه به د شنګهای د همکارۍ د سازمان د دوه ورځنۍ سرمشریزي قربانه هم وي. افغانستان د دغه سازمان څارونکي غړی دی، خو افغانستان څوک یادې غونډې ته نه دي بلل شوي. د افغانستان د لوی څارنوالۍ مرکزي او ولایتي څارنوالان وای هر ورځ په مرګ واخل کیږي او په وینا یې دغه ګواښونه هر ورځ د هغه کسانو له لورې ورته کیږي چا چې د تیر ولسواکه نظام پر مهال قتل کړی او یا د نشه یي توکو قاچاق کوونکي غله او یا هم نورې غیر قانوني کړنې ترسره کړي وي. تاسو له امریکا غږ راډیو خبرونه اورئ. د اروپا د پارلمان شلو غړو داسې یو پریکړه لیک پیشنهاد کړی چې له مخې به د افغانستان د ملي مقاومت د جبهې مشر احمد مسعود د اروپا پارلمان ته وروبلل شي. تاکل شوی د دغه پریکړه لیک چې پکې د افغانستان د راتلونکي او د اروپا د پارلمان د دغه غړو په وینا د خپلو اساسي ازادیو او حقونو څخه د افغانانو د محرومولو لپاره د طالبانو په هڅو اندېښنه څرګنده شوي نن د اروپا په پارلمان کې رایګیری ته وړاندې شي. د امریکا متحده ایالاتونو، برېټانیې او استرالیا د هند او آرام سمندرګي د سیمې لپاره د یو نوي امنیتي شراکت اعلان وکړ، هغه اقدام چې چین پرې نیوکه کړي. د امریکا ولسمشر جو بایدن، د برېټانیې صدر اعظم بوریس جانسن او د استرالیا صدر اعظم سکاټ موریسن دغه نوی تړون پرون اعلان کړ. د اروپایي ټولنې د کمیسیون مشر د یادې ټولنې پر غړو هیوادونو غږ کړی چې د امریکا لملاتړ پرته خپل دفاعي وړتیا رامنځته کړي. واندرلین دغه څرګندونې یوه میاشت وروسته له هغې کړي چې د افغانستان پوځ ډېر زر ړنګ شو او د طالبانو لخوا د کابل تر نیول کېدو وروسته د زرګونو کسانو د وتلو په پروسه کې ګډوډۍ رامنځته شوې. دا د دې ساعت خبرونه چې تاسو نن په واشنگټن کې د امریکا غږ له سټوډیو وړاندې کړل.
نن اووزیت
من اووزیت
د نړۍ سیمې او افغانستان پر روانو چارو او د نن په وضعیت خبرونه رپورټونه مرکی او تحلیلونه هر شپه په 9 بجې د امریکا غږ آشنا رادیو نه واورئ.
قدر من اوریدونکو، تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه د نن او وضعیت خبرونه اوریدونکو یاست. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د کانګرس غړو ته ویلي چې حکومت له افغانستانه د امریکایانو او د هغو افغانانو ایستلو ته لومړیتوب ورکوي چې د امریکا د نړیوالو رسنیو له ادارې یو اس ای جی ایم سره کار کړی دی. د سنا مجلس غړو ته د بلینکن د تازه څرګندونو نور جزئیات له خپل همکار احمد شکیب دوست نه اورو.
د
د طالبانو د اسلامي امارت لوی رئیس کریم سیودین د چهارشنبه په ورځ کابل کې ویل ورته په وینا کې په افغانستان کې د یوې قوي اردو د جوړولو په باب خبرې وکړې. هغه ویل چې د اردو د جوړولو په اړه سلا مشورې پیل شوې. کریم سیودین ویل
تر آینده یې نه چندان دور کشور عزیز ما افغانستان
په نږدې راتلونکي کې به زموږ ګران هیواد افغانستان یو قوي او منظم اردو چې یو قوي او یو غوره اردو به وي چې وبکړی شي د افغانستان څخه په اسانۍ سره ساتنه وکړي. کریم سیودین ویل چې رژیم به په دې اړه یو پلان چمتو شي. هغه ویل چې په نوي اردو کې د طالبانو تر څنګ به د پخواني رژیم تجربه لرونکي روزل شوي سیمنسبان او عسکر هم برخه ولري. د کریم سیودین د دې څرګندونو وړاندې طالبانو د اسلامي امارت د تاتو فرهنګ وزارت مرستیال او ویان ذبی الله مجاهد هم د نوي اردو د جوړولو او په اردو کې د پخواني حکومت د روزل شوو عسکرو او سیمنسبانو د جذبولو په باب څرګندونې کړې وي. د طالبانو لخوا د اګست په 15مه د کابل د نیول کېدو وروسته د پخواني رژیم ملي اردو رنګ شو او د پخواني اردو پوځي مرکزونو کې طالبان ځای پزیا شو. قسم د طالبانو نوی حکومت د کابل هوایي ډګر په ګډون په ځینو ادارو کې د پخواني رژیم امنیتي منصبینو ته کارت د بیرته سندلو اجازه ورکړي، خو لا هم د ملي اردو او پولیسو منصبینو ته دندو ته د سندلو امر نه دی شوی. تر اوسه لا څرګند نه ده چې د افغانستان نوی اردو شمیر به څومره وي. په تیر رژیم کې د 300 څخه زیاتو امنیتي منصبینو د پولیسو او ملي اردو په لیکو کې فعالیت کاوه. د افغان امنیتي ځواکونو ماشینه تجهیز او روزنه ټول مصارف د امریکا او د ناتو د غړو هیوادونو لخوا برابرېدل. د افغانستان د پوځي چارو کارپوهان د اردو جوړېدل ډېر مهم ګڼي او وایي چې طالبان ته پکار دي چې مخکې لدی چې د پخواني رژیم پلوزل شوي امنیتي منصوبین او عسکر د افغانستان څخه بهر ته لاړ شي، هغوی سره اړیکې ونیسي او بهر ته تللو مخه ونیسي. د پوځي چارو کارپوه غلام سرور نیازی وایي چې اوس هم د ملي اردو یو شمېر تجربه لرونکي منصوبین له افغانستان څخه بهر ته کډه شوي دي.
طالبانو ته پکار وو چې په اوله ورځ د قدرت په لاس کې واخیستو ملي اردو او ملي پولیسو ته واضح پیغام ورکړی وای چې څو په خپلو دندو او ځایونو باندې پاتې شي، چې په دې کار سره په دیوې خونه زمونږ ملي اردو او ملي پولیس نه پاشل کېدل. اوس هم لا وخت شته دی ته طالبان زر تر زره اعلامي ورکړي، پخواني افسران او جنرالان بیرته خپلو دندو ته راشي او د بهرنیو د هیوادونو تا د مهاجرتونو مخه ونیسي، چې دغه افسران او جنرالان او مسلکي کسان بهرنیو هیوادونو ته رانشي. اوس هم لا وخت شته کنه نو طالبانو ته په ډېره ګران پریوزي چې دی د سره ملي اردو جوړه کړي، ملي پولیس جوړ کړي او هغه سنبال کړي او دغه عاشه او عبادت او خصوصا تعلیم او تربیه چې ډېره مهمه ده دا مختوي سي. زمونږ متاسفانه ډېر مسلکي افسران او سربازان تاسو دل چې بارنوي هوادو ته وتخذل بیا د مخالف لوري سره یو ځای شول.
د افغانستان د پوځي چارو کارپوهان وایي چې د تیر رژیم د نسکوریدو پر مهال تر ډیره د افغان پوځي تجهیزات زیان نه رسیدل او په اکثر ولایتونو کې پوځي تجهیزات پرته د کوم لوی زیان څخه د طالبانو لاسته ورغلي چې د نوي اردو په جوړولو کې تری په خټول کار اخیستل کېدی شي.
نن او وضعیت
من او وضعیت
د نړۍ سیمه او افغانستان پر روان چارو او د نن په وضعیت خبرونه رپورټونه مرکه او تحلیلونه هر شپه په 9 بجې د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوري.
زمان غږ د واشنگتن د استډیو نه اوري. درنو اوریدونکو، د طالبانو د اسلامي امارات لوی درستیز ویلي د یوې قوي اردو په جوړولو باندې کار کوي چې د طالبانو ترڅنګ بعد د تیر رژیم امنیتي منصوبین هم شامل دي. د پوځي چارو کارپوهانوی طالبان باید ډیر ژر په خوانی پوځي منصوبینو سره په تماس کې شي ترڅو هغوی له افغانستان نه بهر ته کډه ونیږي. په دې اړه زموږ همکار اکرام شینواری د کابل نه رپورټ را لېږلی و چې تاسو لږ مخکې واورید. بیا هم درته د افغانستان نه بل رپورټ لرو. په کندهار ښار کې د زاړه قولي اردو په نوم د اوسېدو د سیمې اوسېدونکو ته ویل شوي چې په خپلو کورونو کې ووسیږي، خو د یاد سیمې اوسېدونکي د ستونزې د بنسټیز حل غوښتنه لري. زرګونو کسانو تېره ورځ په کندهار کې لاریون وکړ او دا انتقاد لري چې دوی د طالبانو د ځینو غړو له لورې په زور له خپلو کورونو نه ایستل کیږي. د امریکا غږ آشنا راډیو خبریال عزیز الله پوپل په همدې موضوع رپورټ را لېږلی.
د زاړه کلی اردو په نوم د اوسېدو سیمه د کندهار ښار په مرکزي برخه کې ګڼ مېشته سیمه بلل کیږي. له تیرې بي مېشت راهیسې لکه چې طالبانو د کندهار چارې په واکې واخیستې، ورسره سم د زاړه کلی اردو د سیمې اوسېدونکو شکایت وکړي چې د طالبانو د تحریک ځینې کسان دوی له خپلو کورونو څخه باسي او غواړي چې خپلې کورنۍ پکې ځای پر ځای کړي. د یادې سیمې د اوسیدونکو کورنیو شمیر تر 4000 پورې رسیدي. دوی ورځې وړاندې یادو کسانو د کندهار د ولایت مقام مخته اعتراض وکړ او لخپل کورونو څخه په زور د خلکو د ایستلو مخالفت وکړ. د نوموړي سیمې اوسیدونکي محمد شاه آشنا راډیو ته وویل چې د خلکو تر اعتراض وروسته ولایتي ادارې نن دوی ته ویلي چې تر دوهم ځلې خبراوي پورې دي په خپلو کورونو کې اوسیږي، خو دوی پرې قناعت نه لري.
یو جواب دا و چې دا خپل سری خلک درغلي دي، په خپل سری تاسو ته مثلا ولي شته دي کور څخه وځي، اداره مثلا ولایت مقام په جریان کې نه دی چولی، نو بیا د ولایت مقام څخه موږ ته دا جواب راکول شو چې تر امر ثانی پورې تاسو د لیو سی تاسو ته هیڅوک مشکل نشي جوړولای، هیڅوک تاسو ته څه نشي ویلی تر امر ثانی پورې پر خپل کورونه کې وسی. نو از موږ د مشرانو بیا دا غوښتنه ده چې مثلا موږ په خپل کورونه پاتاسو، موږ په خپل کورونه کې پاتاسو، ځکه چې موږ داسې ځای د سرپنا لپاره نه لرو چې هلته ژوند پکښې کوو، کې هم ځپان ځکه موږ ولرو لاړ سو هلته ژوند پکښې وکړو. کچېری مثلا موږ د کورونه څخه وځو، موږ ته د خپل مصرفونه راکول سي چې موږ په دې سره یو باندې کړی.
په کندهار کې د اطلاعاتو امیر رحمت الله نړیوال په دې باب وایي چې د کندهار ولایتي ادارې د زړه کلی اردو اوسیدونکو ته ویلي چې په خپل کورونه کې ووسی او څوک به سرپناه ورڅخه وانخلي. د زیاته کړې چې د یاجی ستونزې د بنسټیز حل لپاره به په راتلونکي کې پریکړه کیږي.
هو د وسله خو د ولایت خوا څخه دغه امر غلی دي چې تر وخت پورې به دوی دلته په خپل کورونه کې پاتې.
د زړه کلی اردو په نوم د یادې سیمې اوسیدونکو تر ډیره د تیر حکومت د مامورینو په شمول مخکنی مجاهدین او یا هم تر هغه وړاندې د تیرو رژیمونو په خوانی سیمن سباندی. دغه راز په تیرو دوه لسیزو کې د ناامن سیمو ګنډش مې ریکارډ ولسی عام خلک هم پکې ژوند کوي. د پخوانی ولسمشر حامد کرزی د واکمنۍ پر مهال د زړه کلی اردو سیمه د شار د عمومي پارک لپاره ځنګړې شوی و، خو په یاد سیمه کې د اوسیدونکو بيوزله کورنۍ د سرپناه د نشټوالي لکبله د کندهار شروالي نموړی پلان د کلون په چیرې دوه سر بیا هم عملی نکړای شو. د امریکا غک آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ د امریکا غک آشنا رادیو خبرونه په منځنوي سپو 2.92 او 902 کیلو هرتز او لنډ سپې 1515 باندې واوري.
زمونږ غږ د واشنگتن د سټډیو ناوړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د کانګرس غړو ته ویلي چې حکومت له افغانستانه د امریکایانو او د هغو افغانانو وسلو ته لومړیتوب ورکوي چې د امریکا د نړیوالو رسنیو له ادارې یو ایس ای جی ایم سره کار کړی. د سنا مجلس غړو ته د بلینکن د تازه څرګندونو نور جزئیات له خپل همکار احمد شکیب دوست ناورو.
د امریکا د کانګرس جګپوړو غړو د سه شنبه په ورځ د طالبانو حکومت ته خبرداري ورکړی چې نور بندیزونه هم پرې لګیدلی شي.
متحده ایالاتونه او ملګری ملتونه باید شته بندیزونو ته دوام ورکړي. امریکا باید هغه بندیزونه بیرته ولګوي چې د مذاکراتو په ترڅ کې فسخ شوي وو، او امریکا باید د طالبانو او د دغه ډلو د مشرانو پر خلاف سخت او نوي اقدامات وکړي. دا باید هم یقیني کړي چې لازمي بشري مرستې اړمنو خلکو ته رسیږي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن ویل چې لژمن سره سم د 4.5 میلیون ډالر مرسته مستقیمن د افغانستان ولس ته رسول کیږي نه طالبانو ته. بلینکن د دوی پر لپسې ورځې لپاره کانګرس ته رابلل شوی او څول افغانستان څخه د تخلیه د ګډوډ بهیر په اړه د وکیلانو سخت پوښتنو ته ځواب ورکړي.
زنه غواړم چې یو ښکلی انزور وړاندې کړم، ځکه موږ پوهیږو چې طالبان ښایي د اساسي بشري مرستو لکه د خوړو او درمل رسولو په مسله کې د دغو ادارو له لارې د هغوی ملاتړ او ساتنه وکړي، خو کله چې خبره مخصوصا میرمنو او نجونو ته رسیږي شاید د هغوی طرز العمل جلا وي. نو موږ به پر دې مسلې ډېر متمرکز واوسو او هڅه به وکړو چې مرستې ور ورسیږي او دا به په مؤثره توګه وڅارل شي.
د خاصو ویزو د متقاضیانو او د افغان متحدینو برخلیک څرګند نه ده. په دې کې هغه کسان شامل دي چې له امریکا سره مرسته کړي او له افغانستان څخه د وټولو لپاره د خاصو ویزو د ورکولو ژمنه شوی و. د کانګرس جمهوریت غوښتونکي او دیموکرات وکیلان وایي چې د بایدن حکومت د پروسې د چټکولو لپاره کافی اقدامات نه دي کړي.
د کابل سقوط مخکې د ایس ای وی متقاضیان نشمیرو تاسو لڅنه څه شلو زره متقاضیانو نه تر اوسه پورې او وسو 15 تنه راوستل دي په غوڼور خلکو باندې څه وشول.
امریکایي چارواکي وایي چې دوی اوس هم د امریکایانو او افغانانو پر وستلو کار کوي. خو د سنا مجلس د کورنی امنیت او حکومتي چارو د جرګګۍ جګپوړي جمهوریت غوښتونکي غړي وایي چې د تمې خلاف د هغو افغانانو شمیر زیات دی چې ژوند یې له خطر سره مخامخ دی او په وتو بریالي شوي نه دي.
موږ فکر کوو چې له خطر سره د مخامخ افغانانو له 2000 ډیر زره تنه یې راوستل شوي دي. دا به تر ټولو ښه رقم وي ځکه چې له حکومت نه سم ارقام نشو ترلاسه کولای.
له څو اونیو اندېښنو وروسته بلینکن ژمنه وکړه چې د امریکا د نړیوالو رسنیو د ادارې یو ایس ای جی ایم د افغان کارکوونکو ویستلو ته لومړیتوب ورکوي.
د امریکا غږ او ازادۍ رادیو څنګه 1500 کارکوونکو د کورنۍ غړي ویستل شوي نه دي. آیا د بهرنیو چارو وزارت د ویستلو بهیر ته لومړیتوب ورکوي؟
هو، امریکا او متحدین یې یو څلو څلور وزره کسان چې اکثره افغانان دي د کابل د هوایي ډګر له طریقه راوستل دي. ډیری خلک د کابل له سقوط وروسته او د امریکا د پوځي ماموریت له بشپړ ختمېدو نه مخکې ویستل شوي دي.
ستاسو غږ په سیاسي، اقتصادي، ټولنیزو، کلتوري او صحي مسایلو ستاسو غږ ستاسو په جواب د افغانستان په وخت هر شپه لس بجې د امریکا غږ آشنا رادیو نه پښتو او دری ګډه خبرونه.
تاسو زموږ غږ د واشنگتن د سټډیو نه اوري. قدر من اوریدونکو، د نن اوازیت د خبرونه اوریدونکو یاست. د امریکا د استخباراتي ادارې یا سی آی ای مرسیال دیور کون خبرداري ورکړي چې خای تر یو کال پورې د القاعده ډله په افغانستان کې بیا ځان ورغی. یو شمیر څېړونکو په دې باور دي چې د گاونډیو بدو نیتونو ته پکاتو که طالبان مسولانه چلند ونی کې د امکان شته چې ترهګری ډلې بیا د افغانستان جغرافیې ته ځان ورسي.
د امریکا د استخباراتي ادارې یا سی آی ای مرستیال ډیوډ کوهن وای دا سه روخان نخښته چې په افغانستان کې د القاعده تحرکات پیل شوي او خبرداري ورکړي چې خای القاعده شبکې تر یو کال پورې په افغانستان کې ځان بیا ورغوي. خو د هغه په وینا امریکا بل لنګ دی چې د دې شبکې پر فعالیت څار ولري. بل اخوا د امریکا د دفاعي استخباراتو رئیس جنرال سکاټ بیرر وای
محتاطانه استخباراتي ارزونې ښکارا کوي چې یو یا دوه کاله وخت به ونیسي چې القاعده په افغانستان کې خپل توانایي تر هغه حد ورسوي چې د امریکا خاورې ته تهدید متوجه کړي.
بلخوا په دې ورستیو کې په ټولنیزو رسنیو کې د القاعده ډلې د بنسټ ایښودونکو اسامه بن لادن ته نږدې کس امین الحق ته یو منسوبه ویډیو خپره شوې چې ننګرهار ولایت ته ستون شوې ده. افغانستان ته د القاعده د ستنېدو په اړه د امریکا د استخباراتي چارواکو خبرداري په داسې حال کې ورکول کیږي چې یو شمیر څېړونکو هم خبرداري ورکړي چې افغانستان به یو ځل بیا د ترهګرو په خواندي پټنځای بدل شي.
د افغانستان د حکومت د پر طالبانو بیرته راتګ د دغه راز ډلو د مورال زیاتواله او د قوی کېدو لامل شوی دی. د ښکښک نشته په نړۍ کې چې دا راز هر ډلې دي کله چې افغانستان کې طالبان بیرته حاکم شي حکومت باندې دوی دغه بریا ول مانځله. نو دا په خپل د معنا لري چې دوی غواړي هم بیرته راز دغه ډلې بیرته طالبان سره اړیکې ونیسي.
یو شمیر څېړونکو ویل چې افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو او د هغوی د متحدینو لوتلو وروسته اوس د غتونلارو د څار مسله ستونزمنه شوې ده.
د ګاونډیانو بد نیتونو ته پکاتو د نړیوالې ټولنې د انتظار سیاست په کتو سره ویلای شو چې کچيري د طالبانو تحریک مسؤلانه چلند ونه کوي د دې امکان ست چې ترهګری ډلې او افراد او اشخاص بیا د افغانستان تر جغرافیا د ځینو گاونډیانو په مرسته ځانونه راورسوي او د دې هیواد صلح او امنیت تهدید کی.
په واشنگتن ڈی سی کې د منځنی ختیځ د سرنیز مرکز شنون کې چارلس لستر هم په افغانستان کې د القاعده د پلویانو او د هغوی د رقیب ډلې داعش د ظهور په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. افغانستان ته د القاعده او نورو ترهګر ډلو د ورتګ په اړه اندېښنې په داسې وخت کې زیاتې شوې دي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د دوهې په تړون کې طالبانو ژمنه کړې چې افغانستان به بیا د ترهګر ډلو په امن ځای نه بدلېږي.
د امریکا غک آشنا رادیو درنو اوریدونکو
تاسو کولای شئ د امریکا غک آشنا رادیو خبرونه په منځنوي سپو 12.92 او 902 کیلو هرتز او لنډ چپی 1515 باندې واوري.
زمغه د واشنگتن د سټډیو ناوري د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو د ادارې یا یونیسیار مشر د سیشن په پروز ویل نړیواله ټولنه او طالبان باید د افغانستان د ثبات لپاره له یو بل سره د تعامل یو لار پیدا کړي. لبل خو د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان یا اف ای او خبرداري ورکوي چې وچکالی به په روان منی کې د غنمو د کرلو فصل له ستونزو سره مخامخ کی او دغه کار به په افغانستان کې د خوراکي توکو په کمښت ډیره اغیزه ولري. په دې اړه پام وکړئ رپورت
د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې مشر فیلیپ اوګراندي لا اسوسییټډ پریس سره په مرکه کې وایي چې نړۍ د افغانستان د بیثباتۍ د مخنیوي او د طالبانو د حکومت د ملاتړ ترمنځ د موازنې د رامنځته کولو په برخه کې د سخت لارې له انتخاب سره مخامخ ده.
نړیواله ټولنه باید د پالیسیو د عملی اړخ د افغانستان د باثباته ساتلو د ضرورت او سیاسي ملحوظاتو ترمنځ موازنه وساتي. دا به په دې معنا وي چې د طالبانو د حکومت په شان یو حکومت ملاتړ وکړي. زه فکر کوم اوس نړیوال له دغو دوو لارو سره مخامخ دي. زه باید ووایم چې خوشبخته یم ځکه له بشري مرستو سره سروکار لرم. دغو مرستو ته عاجله اړتیا ده ځکه د یوې مشخصې اوږدمهالې مرستې په نشتون کې او په خاصه توګه په داسې وخت کې چې ژمی را رسېدو دی دا مهمه ده چې خلک ژوندي وساتل شي، سرپناه او خواړه ورته برابر کړل شي.
د نړۍ هیوادونه وایي دوی به د طالبانو حکومت تر هغه وخته په رسمیت ونه پیژني چې ټول شموله نه وي. خو ښاغلی ګراندي وایي په دې برخه کې یو جوړجاړي ته اړتیا ده چې د اقتصاد د سقوط، د تاوتریخوالي او ډلیز مهاجرت مخه ونیول شي.
زه فکر نه کوم چې د بشري مرستو په برخه کې کومه بله غوره لاره موجوده وي. دغه مرستې باید وشي. په اوس وخت کې افغانستان بیخي زیاته اړتیا ورته لري. که دغه مرستې ونه شي له شک نه پرته چې ډیر خلک به له خپلو سیمو نه بې ځایه شي. زه په دې برخه کې هیڅ شک نه لرم.
هغه وایي د افغانستان د اقتصاد سقوط به د دغه هیواد په ګاونډیو او نړیوالو خپل تاثیرات ولري. ښاغلی ګراندي وایي د طالبانو د حکومت له وزیرانو سره په خبرو کې ورته معلومه شوه چې دوی ښایي د خپل پخواني حکومت په پرتله دا ځل لږ محدودونکی چلند غوره کړي، خو هغه ټینګار وکړ چې د دوی په هکله به د هغوی د کړنو له مخې قضاوت کیږي.
دغه سیاسي او نظامي بحران او په حکومت کې بدلون د افغانستان ټول خلک له ډیر سخت حالت سره مخامخ کړي دي چې لامل یې د ډیرو کرونو راهیسې موجوده بې امنیتي ده. په همدې خاطر له دغه وضعیت سره مقابله هم ډیره سخته. هیله ده کوم امنیت چې د ټول هیواد په کچه په تیرو څو اونیو کې رامنځته شوی دی دوام وکړي، چې حداقل د خلکو عاجل ضرورتونه رفع شي.
له بلې خوا د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان خبرداری ورکوي چې وچکالی به پر روان منی کې د کښت په موسم بد اغیز ولري. د دغې ادارې او چارواکی رین پالسن وایي د افغانستان په کلیوالو سیمو کې ډېر خلک په کرنې اتکا لري او د غنمو ډوډۍ د ډېرو خلکو د ورځنیو خوړو مهمه برخه جوړوي. ښاغلی پالسن وایي د ملګرو ملتونو لخوا د اعلان شویو مرستو یوه برخه د خوړو او کرنې لپاره ځانګړې شوې ده او دوی هیله مند دي چې دغه مرسته ډیر ژر ترلاسه کړي. مومن خان واحدي، د امریکا غږ، واشنگتن.
نن او وضعیت
نن او وضعیت
د نړۍ سیمه او افغانستان پر روانو چارو او د نن په وضعیت خبرونه رپورټونه مرکه او تحلیلونه هر شپه په 9 بجې د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوري.
او دا هم د نن وضعیت خبرونه وروسته رپورت. طالبانو د پانتونونو په صنفونو کې د جنکو او هلکانو د جلا کېناستو حکم کړی. دوی خزت ته هم ویلي چې تور ځنګړی حجاب دی واغوندي چې تلاسونه هم پوښلي. د دې ډول فرمانونو نه وروسته افغان مېرمنو په ټولنیزو رسنیو کې کمپاین پیل کړي او وایي چې هغوی د کالو سره د طالبان غرض نه لري. شاهناز نفیس په دې اړه رپورت برابر کړی.
په افغانستان کې په زور واک اخیستو وروسته طالبان یو ځل بیا افغان میرمنې په خپل خوخي شرعي او قبایلي چوکاټ کې د دننه ساتلو لپاره ټوپک، مذهب او قبایلي دود دستور کاروي. خزی به څنګه ژوند کوي، چا سره به بهر اوزي، او تر دې اخوا دا چې خزی به څنګه کالی یا جامې اچوي. هغه پوښتنې دي چې افغان میرمنې اوس طالبانو ته وایي د ښځو د جامو سره کار مه لري.
هر ځای کې چې موږ راټول شوي یو، دا زموږ د وطن زموږ د رواج کالي دي، کپړې دي. لکه زموږ په عراق چې موږ وینې پورته شوي دي، چې موږ چوګونه پورته کړې دي، دا زموږ یو ملي جامه ده. او دا جامه موږ په ژوند ته لاس نه ورکړو. په دا جامه باندې، په دا بیرا باندې موږ ډېر ځوانان ډېر وینې بیلو دي، او دا موږ
افغان میرمنو او د هغوی خواخوږو زما جامو سره کار ملره او یا زما جامو ته ګوتی مروړه کمپین په ټولنیزو رسنو هله پیل کړو چې طالبانو د افغان ښځو د ستر لپاره د عربو ابایا خواخه کړه. ښځو زده کوونکو لپاره په پوهنتون کې د نارینو نه جلا د ناستې امر، او په ظاهره د طالبانو په پلوۍ یې په ابایا کې پټې یو شمېر خزی د احتجاج لپاره بهر ته وویستلې.
په افغانستان کې طالبان په زور باندې د واک خاوندان کړي دي ځان د اوداسې کې هغه د خزو شناخت یا د هویت چې دی هغه د یو تور تام یو تورې برقی چې کې مخلاص سترګې هیڅ نخکاری هغه په ذریعہ باندې کول کوشش کوي یا په هغه کې بدلولو کې کوشش کوي. د دې کمپاین زه په خپل برخه جوړه شوی يم. د افغاني په حیث زدا غنم چې زمونږه جامع زمونږ کلتور د پښتنو خزو هغه ډیر رنگین دی د تاریخي توګه، بلکې دا په سونو نه زرګونو کال زور دی. د لاس کارونه، د دنداسا رانج شنه خالونه چې ست په انګریزه کې ټاتوز وي، دا د زرګاو کالو زوړ کلتور برخه ده.
د ښځو سره د طالبانو په لانجمن چلند د نړیوالو او میډیا نظر دی. د ډیرو افغان میرمنو په شمول مشهور افغان سندرغاړي اریانا سعید هم په یو ټویټ کې یو عکس کې رنگینه افغان کالی اچولی او وای خپل رنگین او دودیز کالی پر مخ پوزي. زینو ویلی توري برکی افغان دود نه دی. په امریکا کې مفتی اختر اورگزی وای د ستر په اړه د طالبانو فرمانونه مذهبي افراطیت کې دیشي.
سوال دا دی چې اسلام آیا داسې څه هیئت متعین کړی دی لباس د پاره؟ نو موږ ګورو قران او حدیث کې نه د نر او نه د ښځې لباس د پاره داسې شکل او صورت متعین کړی دی. او کدا چرته اسلام متعین کړی وي، نو دا اسلام به شرط د یو کلی، یو خار او د یو ملک وي، د یو موسم د پاره بوي. دی ته موږ بیا ضابطه حیات او بین الاقوامی مذهب نشو او ویلې. وجد عادت چې موسمونه مختلف دي، خلق مختلف دي، رواجونه مختلف دي، ثقافتونه مختلف دي. نو اسلام مقاصد پیش نظر ساتلی دي. ودای ویلې دي چې افریقا کې د افریقې د موسم او د ضرورت او د ثقافت مطابق د غوې د جسم پټ ساتي، ځکه چې غرض پوره شو. اندرنګي په افغانستان کې د افغانستان د موسم او د ضرورت مطابق د خزی لباس پټ وي. اندرنګي پاکستان کې د پاکستان او په امریکا، یورپ او مغرب کې د دوی د ضرورت مطابق بنیادی غرض چې دی هغه سرته ورسی.
اکثر سیډنکارانو او پتیره د پاکستان د خارجه چارو وزیر شاه محمود قریشی ویل چې طالبان پتیرو شلو کالو کې بدل شوی، خو افغان میرمنې د خزو سره په چلند کې کوم بدلون نه ویني او یریږي چې کېدای شي طالبان پر راتلونکي کې نور هم سخت ریزه شي.
نن او وضعیت
نن او وضعیت
د نړۍ، سیمې او افغانستان په روانو چارو او د نن په وضعیت خبرونه رپورټونه مرکې او تحلیلونه هر شپه په 9 بجې د امریکا غږ آشنا رادیو نه واورئ.
درنو اوریدونکو، د نن او وضعیت خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. تر راتلونکو پلوی او بخون کې خدای سپارم. خدای مال شپې ورځې سوکاله آرام اوسئ.